درن اوردن کو بیاو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني لاس په جېشوي د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربېره دوه اونیز پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف راندې کوي
پاسر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توفاتو برابر او غټور غونډه وه. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو چنګار وکړ. او ایران تیر ورځ د ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نوري بم غورځونکي الوتکې په کښې برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټور غونډه وه. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانستان له نویو فرصتونو سره یوه نوي پړاو ته داخل سوی دی، خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره یې ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حقوقو فعالان او مسؤلین وایي په بلخ کې په تیرو څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تېري او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پېښې ثبت کړي دي. د ماشومانو د حقوقو مدافعین پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد ښار اصولګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره سوله ییزه ده او ګډونوال یې له حکومته غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکي تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان له کلمې پرته به تذکرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایولو په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرا ستر دې وړاندې ویلی و چې په الکترونیکی تذکرو کې ټول اختلافات حل شوي او په نږدې راتلونکي به یې ویش پیل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 45 پله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پوند 4.9 افغانۍ، یو سودریال 14 افغانۍ 40 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلداري 598 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ د ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورځونکي الوتکې په کښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اجانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمو هیوادونو ته د دوامداره سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمویل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو د دې هیوادونو بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیات ته نن هم دوام ورکړ. دوی ورځې مخکې په مرکز دوشنبې ښار کې له نښتې وروسته چې 22 پکښې ووژل شول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حالم نظرزاده وتښتېد. د نوموړي د موندلو لپاره د دوشنبې ښار د ختیځ په 150 کیلومتره کې د رامید تنګې په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګري د جمعې په ورځ د پولیسو پر یوه حوزه او یوه سلاکوټ له خونړیو حملو وروسته د رام تنګي په لور وتښتېد. دا وزارت هم همداراز وایي چې پرون د نظرزاده 2 پلویان نیول سوي دي. د اوتریش پولیس وای 13 ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا په ورکلسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر و له دې کډوالو څخه 2000 او 200 کسان یې لا د مخه د جرمني په لور خوځېدلې دي. هنګری له 100 ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګری ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسیدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیاري څپې له امله پیدا سوې ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په کښول سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری دا اندېښنه 13 ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیا شایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. فعالان وایي د سوریې د ستراتیژیک ښار ماری په شاوخوا کې د داعش او یوې بلې سختدریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. داعش له 3 میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې د سوریې له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری ښار ونیسي. داعش په تېرو کال کې د سوریې او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریې کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرونول په یمن کې د جمعې ورځې په راکټې برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغیانو په یوه راکټې حمله کښې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف تر ټولو لوی اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ایتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکال له مخې په یمن کې د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او و دقیقی دی تاسی زمون شخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خپراونی ده سهار پا او بجی پیلیجی ده ماشام تر او بجی و دوام کبی پا هم دقیق سپا چی اوس آزادی رادیو او رید ماشام لو او بجی و رسته ده امریکا جغ آشنا رادیو خپراونی او رید شید. افغان چارواکي او ملګري ملتونه د جګپورو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره یې د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي دومره ژر له منځه لاړه شي. د فراه ګمرکي چارواکو له ایران په لکونو وارد شوي په ویروسو ککړې هګۍ وسوځولې.
ټول زره کارتنه کېږي چې هر کارتنې یو سراتیا بیزې کېږي چې ټوټل 1,000 زره هګۍ جوړېږي چې دم د امام حکم په اساس باندې منځ شي.
د خوستوانان د کار او تعلیم فرصت غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د بیلابیلو مسایلو په اړه ستاسو راستولې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راستوي هم د دې خپرونې په ترڅ کې لولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتو په کابل کې د جګپوړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالیه وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازی پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وې.
تجدید کومک کردن وایي کې برای سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کمک های برای حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړی او نړیواله سرمشریزي جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هایسم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستولي دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. دوی وایي افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروځي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر دې عمل وکړي او د تروریستانو ځالیه او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی، وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوست ښار لیکلی دی، وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوست ښار کې بمی چاودنه وشوه. د مرګ ژوبلې په اړه پته نشته. نو اوس خو دا ده 10:15 دی، له دې پیشي که چیرته شوي وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته بلار شو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. لوخیل صاحب، زموږ اوریدونکی وایي چې په خوست کې چاودنه شوې ده. چاودنه آیا شوې ده او که شوي وي په کوم ځای کې شوې؟
سروس لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو، منزلونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر و چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود و هغې وویل چې دی ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پیښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلینو وویل چې دوی د پیښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو چې ویلې په خوست کې چاودنه شوې ده خو مرجوبله نه ده پیښه کړې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو د غراس موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاری یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم ورياده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر دی د دو هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کلریو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که پخلې دا نه وي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه، د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو کمیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو افراسیاب خټک وایي ډېر ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدي او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. افراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو لومړی فراه ته ځو. په فراه ولایت کې پرون له ایرانه 120,000 وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وي. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښی او په تیره بیا د چرګان افغانستان ته وارد شوي دي چې له کبله ناروغي خپرې شوي دي. له فراه څخه د آزادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دا راپور راستولې.
په سلګونو زره اعلاني هګۍ د ایران څخه فراه ولایت ته واردې شوې لمنځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د هګۍ یو میاشت مخکې د شیخ ابوناصر فرای پر بندر درول وي او وروسته تر معایناتو معلومه شوه چې انفلانزا ویروس په کې شتون لري. اجیر خان زهیر د فراه ولایت د ګمرک رئیس د دغو هګیو د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 120,000 هګۍ د عام روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلانزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي.
یو سراتیا بیزی کیږي چې ټوټل ولا کوشل زرا بیزی هګی جوړیږي چې دم د امام حکم پاستاس باندې په سرحدي ګمرک کې د خبره سفری سرحدي ګمرک کې توقف ورکو او د یوې میاشتې د ورسته چې کله د انفلوزبا د دغه پاستاس باندې د زونوس کمیټي فیصله او د زراعت وزارت د سیاحتامي وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا به د منځ جوړ شي.
د فراه د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښت اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابوناصر فرای پر بندر هیواد ته وارد شي، ځکه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یوځای دغه پریکړه کړی ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا داسې مکتوبونه موږ ته رارسېدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلوزوا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ یا د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلانزا په ویروس لړلې وي له منځه ځي. اړوند چارواکي وایي که دغو هګیو د واردولو مخه یې نه وای ډپ کړې نو ګڼ شمېر افغان به د انفلانزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجې او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوو لویو غونډو ریکا او سم ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو په وړاندې پرتو خنډونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سم ژمنې په سرمقاله کې راغلی چې د ریکا او سام په غونډو کې د اقتصاد په اړه ښه بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر وواهه، خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې له پامه غورځېدلې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي تر څو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختمه نشي افغانستان کې به لویې اقتصادي پروژې پلې نشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خنډ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه ښې ژمنې وشوې، خو د لیکوال په خبره عملي کول یې بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورځپاڼې بیا په کابل کې وروستیو دو غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو، ریل پټلۍ او نورو عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډې د دې څرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي، او لیکوال زیاته کړې چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکارۍ ته لیوالتیا لري. د ورځپاڼې په باور د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لاره د اقتصادي پروژو پلي کول دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د ریکا غونډې د لاسته راوړنو په اړه لیکلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره وه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي، خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور استولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسې ویل.
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالۍ نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د 19 د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لعمل د ځوانانو لپاره د مناسبو بوختیاو د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپله نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټولو ځوانانو ته دی د زده کړې زمینه مسایده کې ترسو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري ترسو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نومې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسیدونکی. مونږ دا تقاضا غوښتنه مدو چې دوی د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دوی لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست د ولایت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملي پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځورېږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. کارپوهان په دې باور دي چې پخوا د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی و چې یو شمېر ځوانان نشه یي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کړي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
تاسو له پیغامونو نه
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم. زه دغه اریان یم د دغه د شکرو مبارکي چې دغه اوس د حکومت چې پارلمان یې غواړي چې پکې کې نوښته چې د اسلام او افغانستان دا خو د پخوا زخم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غنی یې بیرم غواړي هغه به کوم مسلمان دی د افغانستان دی او دا نور مشرانی چې دا نه غواړي دا څوک چې زه دغه تاریانی چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک دا بیا کوم غوندې
زما د سره کنده سره راغلم تاسو ته درنه نو سما د تقدر محمد اشرف غنی صاحب او د اکبر عبد الله صاحب څخه داخله ده. دا غوښتنه مور زنګلرو مو چې دا د کنده او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا فساد دانه چې فساد یې واځي په ادارو کې دي. فساد په پټه هم روان دي کشکاره هم روان دي چې دا خلک افغانستان خلک خرڅېږي د انسانانو خرڅلاو روان دي. په دا کندهار کې دوه نسه د کندهار حکومتي چارواکي بعضي حکومتي چارواکي دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه وها خاطر به هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شهید احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوجو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشه دي. دا اوس د اردامه دا دي تقریبا دولس دیارلس توپه راغله دلته ومشتله.
السلام علیکم. هلمند د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندې ده. د کورونا سره ډېر په تکلیف ده. اوس د حکومت څخه دا خواهش کوو چې دا خنجي علاقې
سات لس بجی او دیش دقیقه شوی د خبرونو لندیز وخت دی. سید کمال شاه عارف د دې سات لند خبرونو وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سمدودی پروتوکولاتو برابر او ګټور غونډه و. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکې په کې برخه لري فایل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اتریش پولیس وایي تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګري حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وو د اتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل شوي دي.
تاسو زموږ شخلاص آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښ شزي. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان فعالانو لمرستندویانو غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د شوزو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د علي رتبه چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندویو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ښځو د حقونو فعالې ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع شي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورځپاڼې په باور د پداسل کې د چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډیره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو مؤثریت ته په پام سره دي مرستې مشروط سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالی مرستې ورکړل سي چې واقعاً په کارونو او اجراءاتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر سمیرا حمیدی ورځپاڼې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغې پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبریدونکي د کن هرال ورځپاڼې هم د سام یا د علي رتبه چارواکو د پرونۍ غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورځپاڼې د ښاغلي غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یوه تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورځپاڼې لیکلي چې د سام په غونډې کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د ورسپانې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت په لاس واخیست. دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
نیتانم چی شده؟
تواسم نشتین
سو کله نه؟
پینزه
خا خردیر خ سنگه در درس وای؟
مکتب کی؟
سوام سنف کی؟
نرسری
خا نرسری کی؟
خو
خا خا ترا تا کیساو که نرسری کی کم کم مزامین لولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمیو که دیر تکڑای؟
تولو کی
آفرین خا تا سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشاءالله سمره لایقه نام خدا بیا کلا کلا سنف کی ترانی هم وای؟ خا اوس ترانه زده ده؟ تما تا یوه دانه وای؟
رازی شمکی تلار شمکی کسا واو گونه دی یو قرآن بطوائی یو قرآن بزوائیم های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی دا منتی نساتی های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی خدای مونږ تی نه ساتي مننه.
ډېره ښایسته ترانه دې راته وویلې. ترانې تر څنګ د نور دعاګانې آیتونه هم زده دي؟ آفرین. ته یو څو دعاګانې راته ووایه.
بسم الله الرحمن الرحیم د خوب دعا اللهم بسمک اموتو احیا بتجدیدل دعا الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه منشی د ډوډۍ خوړلو دعا بسم الله وعلى بركة الله يدودي المزة بسم الله وعلى خيرت يدودي خيرت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مدي تشناف ده تلد اللهم إني أعوذ بك من الخبص والخبائث ودرعة لغفرانك.
آفرين ما شاء الله ديرا نام خدا لايق انجلي راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب تخلاص كبيا كما رشتة انتخاب كي
ڈاکٹر
خا ڈاکٹر دی خوخی گی ولی دی خوخی گی ڈاکٹر
مغوان مریضان تا تایو کما
خا خا ډیر ښه بس تا د خدای خپل ارزوګانو ته ورسئ ډیره زیاته مننه خوږی خوشحاله اوسئ
ډیره مننه
مخکخې خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکسی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې آغلی اسکسی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه 150 تنو ښځو ته د کارمر اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د 150 تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بیسواد شوز لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم کومه د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د شوز لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي. کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بحث کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی او انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منوم شرکت ترڅو د پروسه په عملی ډول تطبیق سي، هغه به هم زموږ د شوز باغ چې په هغه کې به په سلهاوو شوز موږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د شوز چارې ریاست د شوز لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو ترڅو موږ ښځې وتوانېدي په هغه باغ کې د کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه شوز په واسطه باندې خرڅ سي، ترڅو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروف اوسي. تر څنګ یې نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول سي، هغه ښځې چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري نو هغو ته به تخمونه ورکړي ترڅو دوی په خپل کورو کې وکري او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش چې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونه ترسره شوي دي، خو یوازنی علت یې چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دیالس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو دوی مایه کیدلی او د هغو د تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې کې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی، نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که د پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوو میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلسو ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه، بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی. که چېرې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی په خپله وکولی سي تولید وکړي، وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي، ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژوګان باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالیو کې وویشل سول ډېرو ښځو ته ورکول سولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي، مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وي، هغه هفته بعد ټول یا مړي شوي وي یا خرڅ شوي وي چې د دوی په درنه خوړل. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شلدنو چرګانو چې ښځو ته ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. دوی د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په برخه کې په بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه برخه کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی لپاره د غواوو دغو ډېری جوړ کړي وای، شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره چې مخامخ دي نن ورځ به نه وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو سل شلتنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب ډنډ دامان په دوی کې دېرش دېرش تنو ښځو ته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتو لپاره نظري څلور میاشتې عملي د دې لپاره اجرا شول او په اخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد ته ورکول شوه ترڅو دوی وکولی سي دغه موادو له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي. او دېرش تنې په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی سئ تصویره واخلئ. موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو، هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله، آباد یې کړله، هم یې وکرله. وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله، هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بېحد ډېر هم وه دوی ته توضیح شول ورکول شول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې په ولسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ په دې باندې څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس دې باندې به داسې شیان دوی کرمیان دي دوی به اوس موسم دي چې دوی وچي او که د کښته دي کال بخارا ده که بنډي بانجان دي دا به اوس دې باندې خ دوی وچي. دې پروسس خو موږ لیدنه کتنه وکړو، موږ خپل نمایندګان بورواستو بیا به وروسته موږ گزارش ورکړو چې دا د استفاده ترې کړی دي که نه کړی.
د کندهار د ښځو د چارو له رئیس رقیه څخه څخه په مننې چې زموږ د خبریال صادق رښتینی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو را په دې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړې. راځي چې وږمې رشید ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګې سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایست دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سرو ته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دیخوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړی د تورو سترګو جادوی حسن ستایی اوایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې رانجه کاروي، کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د ترڅنګ نکریزي هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلي ښکاري تور سترګې چې وي. خو تر ډیره حده چې که وګرځي په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګوري یا بې خجاله سترګې به ونه ګوري. بله خبره که شوخي پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت کې د رنجونه ډېر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوازي رنجه را کوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړل شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړل شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې یې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیان نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري، وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشبه است، یک خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري، نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاني راوړم. عدالت یې موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپه پاکو بوی مینځو، او لا غیرو سپه شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاص شو، بیا یې خمه ده کو لجال نه وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار وسیع با کالای پاک مخصوص درمره میسیم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش سوروالی او کوله لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نوې زیږیدلو ماشومانو ته په مخ زنه او تندی د رنجو خالو نکدي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزه پاره وایي
موږ تاسو په خپل ټولنه کې یو اسنه چې خصوصا چې ډېر زیاته ګټه اخی هغه رنجیدي انتر دي سره د سترګې په توری ځینې په مخ باندې خالونه هم پیژدي او ماشومان چې نوی کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی د پاتنې کې هم یو کار شته ری.
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توکي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا لګنو پښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډېر وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولې بیا نجونې معمولا بیا ورته وایي چې تو در انجنه که اول در انجنه دیگری پا دیر وقت باشر که هم دیر کسان سخده پشتونی دیری که جی اوگوی چه در انجنه پوری که بینو بیاوز خمه خواب سخده پشتونه که چه تصاره لدی چه پا دیسی و طولانه که جوان که و خلگو سرناست و لاره لری بیاوز در انجنه سخده گرچه نخیر نو شاید زوقونه متفاوته بی دزین کسانو بخوشی چه دزین کسانو بنخوشی چه زین کسان سر با رنجشی چه زین کسان سر شاید رنجشو نیسی.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یخستل او په خپل بیا په کور کې میده کوي.
رنجو په بازار کې وایست غونډار هغه باندې په من د سکه ورکل لسمه هم په کوچو اچول دغه کوچو ما چل به هم پاغي لړل لړل چې هغه بار تل سپور شلو تر بو کې به مکر لو خباینر نه کا ول ساز به شلو ورو ما شمال لبم کول را ول زما کول چې غټ په شلو کې به مې ور سپس علا کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنجه کپوري لیوی تور بلا پاسی سل نور. د لغمن اوسیدونکو شکیبا چې لرنجو سره ډیره جوړه ده او تل سترګې توروي، زموږ همکار فرشتي مرسال ورسره مرکه کړي. ته اوریدلو بلنه درکو.
البته زما رنج ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه شته زموږ بیبیانو هم رنج کارول نو د ورځې درې دفعه څلور دفعه رنج پوری کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
ولې رنج بدلې درې څلور تر ته کڅه کې یار توري خو بس ده.
اها نه خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کو بیا رنج یو سلای کا شو سرګته
رنج کټه کدارو ته چې کوم رنج دي د پسر کې مثلا کجل دی رنج دی کجل چې ورته وای کنه
دا کجل نه دی نو دا خپل د وطن رنج دی
د سی تیګه دی مایده کړی دا رنج دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې رسېږي.
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نه موږ هم سګن راوړی نو اما رنج کړو
بیر چې مایده کړه اول دی پښودو کې وای شو لکه دی هم سی مایده کړه.
اها البته ماته دونه پته نشته دا کار مې مورچانه کړی دی نو نه پېږم.
ته یوازې سترګې تورې؟
زه یوازې سترګې تورم ځکه زه ډېره شوقي یم.
په تیاره څو کال نه را په دې خواته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډېر وخت کېږي زه چې راغټ شوی یم رنجه توروم نو سترګو ته فایده لري رنجه ښه ده.
سترګې څومره ښایسته او سره
سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
ته خپله عملي لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورومې
سترګې مې شنې دي خوږې مورې سترګې مې شنې دي خوږې مورې د تور رنجه بیا بدرنګ رانه کړی نه. ثنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینهواله نه ده دا چې ولې نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتې مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ده ته زما د رنجو نه خوښیږي
ولې نه خوښیږي؟
نه نه خوښیږي چې په سترګو کې ووهم شاید بده به پکې ښکار نه مې خوښیږي. خوښیږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسي زما سترګې تورې نه دي نه مې خوښیږي چې رنجو ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي
نو څنګه سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسېر به تورې
شینه تور چې سره یې شي بیا چې
اوس ځان ته پرانځي نو اېڅ
او هم دی لپاره نه و
کوم وخت چې وایلی ځان سره قمر ته ښکاره سوي
ځان می بد ښکاره شو چې وی و هم خپل چاینه کې ګورم یا رقم را ته ځان ښکاری بي خي پیجو غوندې نو هغه ته ما چې خپل نه و زما سترګې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکاری
بیا به ته پکې
بیا به ته پکې ما یې ځان لپاره مې وهلی و هغه چې مور مې زیات شاد شو او و دې وخت نه و هیران جاغوي و هي کور کې چون ما هغه ورځ باندې و ځان مې بد ښکاره شو بیت لړ مو خلاص مې ز بکری باندې مې ټول رانجل دې کړل پاک مې پښو غوندې بي شا کرانا چولا
ایران چو پاک له څومره پیږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بيبيانو ډیر زیات استعمال کړی دي وهلي دي او وسترګي ته زیات فائدې فائدہ لري چې نو د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي په فائدو باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي خو نه ښکاري راسره نه مې خوښېږي نه یې وهم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده دا چې کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وایي
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامي حکم دا یو سنتي حکم دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربی کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په جای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا توري کسر رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا ہو
پتا داسی خوما کوا سو شو پتا داسی خوما کوا زبان پلے شما دشتا او منا تکشوی دو دالما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما